یافته ویزا از کشورهای آمریکایی و اروپایی هستند، ولی متاسفانه تا کنون جواب قناعت بخشی دریافت نکردند.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام نن رویټرز آژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د حکومت پرسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یې د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د هرات اوسیدونکو لا هم د زلزلې له ویرې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د هرات یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسیدو لپاره ځای نه لري او تر څنګ یې د زلزلې له بیا ټاکانونو ویریږي. تېره شنبه په دغه ولایت کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر 1400 ډېر کسان پکې وژل شول او زرګونه نور بې کوره شول. طالبانو بیا ویلي 2500 کسان مړه او په همدې شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان په ځینو سیندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د کرکټ بورډ ویلي د نجیب الله زدران د ټپي کېدو خبرونه ناسم دي. وروسته له هغه چې په ټولنیزو پاڼو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب الله زدران د ټپي کېدو او له نړیوال جام څخه د لرې کېدو خبرونه خپاره شول، کرکټ بورډ خبرګون خودلای د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي روډي ته پیورا لیګلی پیغام کې دا خبر ناسم بللی او ویلی دی تر اوسه داسې څه نشته کله چې داسې سویز موږ د رسمي صفحات الله لارې خبرېږي. ورسره لغه چې ښاغلی زدران په یو ورځنیو سیالیو په ځانګړې توګه د نړیوال جام په لومړنیو دوو لوبو کې په پرله پسې توګه ښه ونه ځلید، د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو او څارونکو په ټولنیزو پاڼو د نوموړي پر ځای د نورو لوبغاړو د لوبولو غوښتنه کړې. افغانستان د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په بنګلادیش او هندوستان خپل لومړی دوه لوبې بایللې او ټاکل شوې سبا د اکتوبر 15 د انګلستان سره لوبه وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د شاوخوا 1,900,000 افغان کډوالو د استلو په باب له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د پاکستان حکومت ویل دي چې ټول افغانان دي د رواني اکتوبر میاشتې تر پای له دغه هیواد ووسی. یوازې 15-14 ورځې پاتې دي د نیټې ته. د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقونو د څار ډلې، ملګرو ملتو او نورو بشري ادارو غوښتنه کړې ده چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې خپله پریکړه نه اخلي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا تاکید کړی دی چې خپله پریکړه نه اخلي او افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري، باید د دغه هیواد له خاورې د اکتوبر تر پایه ووځي. خو پښتنه داره چې په دومره لاند او تنگ وخت کې 1,200,000 کډوال څنګه وتل شي؟ ډیرو دغه سي داسې کډوال شته په پاکستان کې چې هلته جایدادونه خستی دي، ژوند جوړ کړی دی، اما په مقابل کې په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. کدا کډوال په دومره لاند او تنگ وخت کې افغانستان ته لاړ شي، تاثیر به په افغانستان کې څه وي؟ افغانستان هسه هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان له کار او روزګار نه لري. که دا شمیر هم پی زیات شي، نو د افغانانو شرایط به څنګه شي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد عبدالاحرار رامسپور، د سیاسي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی، د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظی، د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای، او همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی هم زموږ میلمه دی. اول روفی صاحب ته ورزو. ښاغلی روفی، تاسې د افغانانو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ چې تاسې هلته اوسئ په داسې حال کې چې پولیس ورپسې دي او ورته وایي چې ووځئ، او موږ داسې خبرونه لرو چې یوازې په سند ایالت کې په تیرو دو اونیو کې 1,300 افغان کډوال نیول شوي دي. په اسلام آباد کې څنګه؟ آیا اوس هم پولیس په غیر قانوني افغانانو پسې ګرځي؟
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان لاری و زین جهانی شما باید عرض بکنم که دقیقاً گرفتاری ها با وجود کاهش گذشته دو روز یک مقدار کاهش پیدا کرده، ولی در مجموع ترس و حراس و اضطرابی که وجود داره نظر به می بو قلبون بودن نظریات مقامات محترم در حکومت پاکستان تشویش و نگرانی های در مجموع برای مهاجرین فراوان
ساخت. بله، دا خوصید روفی صاحب، که دست لند را تو ویست چه آیا وست هم پولیس باغ افغانانو پسی گرزی کورونو تیورزی یا پلارو کلیسی چه قانونی اسناد نلری؟
بله، غیر قانونی نیست، نداره. فقط پولیس گاهی با قانونی جب داره و گاهی هم در تمام خانه دکانها احوال میتر صاحب خانه رو مجبور ساخته.
بله،
مجبور ساخته که باید شما خانه تانه برای افغانها کرا نتین، دکانها تانه تخلیه بکنین، منازل تانه تخلیه
بکنین. دیره مننه، سلامت و سی کرودن. سلامت و سی روفی سیب کرودن. ور بشو شاغل رامسپور تا رامسپور صاحب هم د ټلیفون لاله را سره دی ور تار کلی ویم. رامسپور صاحب، د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستان غوښتي دي چې خپل پریکړه بیرته واخلي، لیکن پاکستان وایي چې خپل پریکړه نه اخلي ځکه چې 40 کاله دی کډوالو کوربه و هم دوبره بسته. د بشری حقوقو له نظره دا خبره څنګه ده؟ خصوصا یو داسې خلکو ته چې په کلونو یو ځای اوسېدلي او هغوی ته تاسې صرف یوه میاشت وخت ورکوئ، دا ممکنه ده او که ممکنه وي یا نه وي؟ د بشری حقوقو له نظره څنګه خبره ده؟
سروان صاحب، پسر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. استاسو د سوال او موضوع په ارتباط باید عرض وکم چې د حقوقي لحاظ نه متاسفانه چې پاکستان سره له دې چې په تیرو 350 کلونو کې د افغانانو میزبان و، د افغانانو کوربه و، د افغان مهاجر و، خو متاسفانه د 1950 کال د مهاجرینو کنونسیون او د هغه اپشنل پروتوکول دواړه غړیتوب نه لري متاسفانه. نو د دې په اساس هر هغه هیواد چې دغه کنوانسیون غړیتوب نه لري نو د هغه منظم نه دي، خو لیکن د دې په څنګ ځینې نور بین المللي مواثق دي، کنوانسیونونه دي، مثلا د شکنجې پر ضد کنوانسیون هم داسې یوه لاره جوړه کړې ده چې که چیرې یو هیواد کې یو میشته مهاجر شرایط ورته برابر نه وي او بیرته هغه په زور خپل هیواد ته وشړل شي، اولته د هغه لپاره د شکنجې خطر موجود وي، نو هغه کوربه هیواد باید هغه ونه شړي. نو د دې کنوانسیون په اساس او همدارنګه د بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان ته دا لازم نه دي چې د افغان مهاجرو په ارتباط داسې یو جدي تصمیم ونیسي او په ډیر کم موده دوی ته وارننګ ورکي او دوی ته اخترونه ورکي او دوی د خپل هیواد نه پزور وباسي. بل مللي نهادونه د بشري حقوقو نهادونه د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه اتحادي اروپا او نور هیوادونه ټول خبرګون خودل دي او د پاکستان ټول دا غواړي چې په دغه چټکۍ سره د افغان مهاجرو د شرلو د غلړۍ باید ودرول شي. خو متاسفانه چې تر هغه ځایه چې تر اوسه معلومي کې پاکستان په خپل تصمیم باندې مصمم ښکاري.
بله ډېر مننه رامسپور صاحب. ښاغلی سمی یوسفزی تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر پاکستان ولې اصرار کوي چې افغانان یا افغان کډوال باید خامخا په دومره لنډ وخت کې ووسی؟
ډېر مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه فکر کوم چې دغه بیړنیو پریکړو تر شا څو عوامل دي. یو څو عوامل خو واقعا سنجیده عوامل دي. یو خو دا ده چې د طالبانو له حکومت سره پاکستان روابط خراب شوي دي. تر ټولو عمده عوامل یې په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون ده. دریم ستر عامل یې په پاکستان کې چې د تحریک طالبان پاکستان د لوري کوم په اصطلاح خودکش یا ځانمرګي بریدونه کیږي او پاکستانی حکومت چارواکي دغه تحقیق کوي. تحقیقونو کې څرګندېږي چې په دې کې زیاتره یا یعنی د 50% نه زیات افغانان دي، یعنی په 50 کسانو کې 14 افغانان دوی ته ثابت شوي دي. نو زما په خیال د دې تر شا سیاسي عوامل ډېر دي. متاسفانه یو ځل پخوا په 2014 کال کې چې کله طالبانو مشر ملا محتل احمد منصور د امریکایي بي پلوټ الوتکې په یو برید کې ووجل شو او بیا وسره پاکستان شناختې کارت د دې په بدن باندې پروت و. دغه وروسته د افغانانو پر خلاف یو ستر اقدامات پیل شو، سرحدونه وتړل شو او هغه افغانان چې په پاکستان کې د تیرو 2000 کال نه وروسته راغلي وو دوی دوباره بیا سرشمیرنه وسوله، هغوی ته کارډونه وشول او ورکول شول. او اوس بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پی له عمله بیا دغه سختي شروع شوه ده. نو یو ډول ویلې شو چې دا 2000 مشکلات چې افغان کډوال تر پیکيږي، یو ځل د طالبانو د مشر د وجل کېدو له امله ډېر سخت مشکلات پیل شو او په زرګونو افغانانو چې په یو بل طریقې د پاکستان شناختي کارتونه جوړ کړي وو یا د پاکستان تذکره جوړ کړي وي هغوی بلاک شولو او تحقیقات پیل شو او په ټول پاکستان کې د پاکستانی کورنیو شناختي کارتونه لرلو د هغوی تحقیق پیل شو. نو زما په خیال دا روابط چې خرابېږي نو طبعا پاکستان چې اوس کومه دا فیصله کړې ده د دې تر شا قوي سیاسي عوامل دي. متاسفانه پاکستان هم په دې پیږي چې د یو اشاره 1 میلیون یا 1.2 میلیون افغانانو وستل په داسې یو حالت کې چې په دې کې وو لکه خلک هغه چې طالبان نه راتښتېدل، خلک دي طالبان سره په مقاومت کې وو یا د یو د سوچ او فکر خلک نه دي. یو خطابن په ټروریزم او دې مسایلو کې بيخي د کارونو خلک دی یو دخل نه وو. او د دې نه علاوه نور هم چې کوم افغانان په پاکستان کې وو هغه کله هم په دې تیر په انټر یو کلمه چې په داسې جدي تروریستي بریدونو کې ګډون نه لرلو. نو زما په خیال پاکستان اوس یو ډول دا فکر وکړو چې افغانان افغان طالبانو باندې موږ ډېر احسانات وکړو، د نړیوال ټولنې د ټول فشار باوجود چې په طالبان پاکستان باندې الزام لګولو چې طالبانو ملاتړ ایدا د ښک کم نه چې د ماجیرو په کمپونو کې طالبان اوسېدل ول دي زنه دا ټول یو کمپاین و چې لول چې په نتیجه کې جمهوریت نظام را نسکور شي. غوښتل نو چې پاکستان دا فکر وکړي چې نو اوس خو زموږ یو دوست طالبان د افغانستان په واک کې راغلي دي، باید نو سره خړه وابط لري. خو دغه څه ونه شول نو اوس پاکستان دا فکر کوي. متاسفانه په پاکستان کې زه اسلام آباد کې امرس پورت یو منفي سوچ ذاتی کې حکومتي کړی هم د ماجرو وستلو داسې یو ماحول جوړ کړی دا داسې یو فضا جوړ کړی د لکه افغان کډوال چې نه وستل کیږي بلکې د هند.
لیکن فکر نه کوي یوسف زای صاحب تاسو لا غوالي خبرې ته کار راشمه، تاسو د طالبانو د مخکینی مشر یادونه وکړه چې کله د درون په حمله کې ووژل شو نه بدن معلومو هیڅ ځای نه موټر روخ پاتو لیکن شناختی کارت پکې ژوند دی پاتې شوی روخ سلامت. دا فکر نه کوي چې اسی پلمیدی هغه وختم د دې لپاره چې وخی چې ګواکې دوی د طالبانو خلاف دي نو دغه سي اقدام د مهاجرو په خلاف هغه زمانه کې پیل کو او اوس هم فکر نکوي چې نور دلایل دي مثلا د دې ټي ټي پی مسله لا تر یو حد پورې ممکن وقت ولري چې دوی غواړي چې افغان طالبان یا د طالبانو حکومت مجبور کړي چې له دوی سره د ټي ټي پی خلاف لاس یو کې او په ګډه د یو غو په ضد جنگ وکړي.
ګور هغه وخت چې منصور وجل شولو د شناخت کارت بلکې بدن یو هدا پورې پاتې واغه اثبات شولو دا چې بدغه شناخت کارت باندې کوم کورونه په کراچۍ کې هغه ستو واغه ټول اثبات شو په دې کې شک نشته چې زرګونو افغانان چې په پاکستان کې پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي په دې کې شک نشته دا په خو او ورکول کېدل ځینې خلکو ته رسمن د قانوني لارې وکول شوې دي چې هغه یو استثنايي حالت ده. نو اوس د فکر کوم چې په دې کې افغانان د پاره یو ماحول داسې جوړ کړو چې په افغان حکومت باندې فشار واچي په طالبانو باندې فشار واچي خو مداسې پر پاکستان حکومت باید دا درک کړي چې افغانستان طالبان حکومت داسې حکومت ته چاغه نه د خپل خلکو فشار مني نه د خپل خلکو غوښتنې مني چې خارجانو خو به په دغه مسایلو کې نه مني کغه پاکستان یا بلې وادي نو دې ته په کار دا و چې داسې یو لای حمله جوړ کړي وای چې افغانان شپږو میاشتو یا اتو میاشتو یا یو کال ټایم ورکړی وای چې دغه مده کې تاسو باید ووځي د دې نه وړاندې هم چې پاکستان جدي امر کړی دا افغانان وتلې دي تاسو کوته جلوزو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو د نصر باغ د مهاجرو کمپ ته ټولو غټ کمپ وو 2008 2009 کلونو کې هغه ټول خالي شو خلک ولاړو د دې نه وروسته بیا څوځلې یعنی افغان حکومت باید په خوا غو جمهوریت حکومت چې افغانستان کې حالات به تر وو خو دوی هغه وخت کې داسې اقدامات نه کول چې د دې افغان کډوالو ضرورت وو نړیوال ټولنې په کریډیټ اخیستو په منځ کې افغان طالبان پټول او نړیوال ټولنې په فشار واچو دوی به چې په افغان پاکستان کې دوه ملیونه یا درې ملیونه افغان کډوال دي دا موږ نه شو تثبیتول چې څوک طالب ده څوک غیر طالب ده. نو زه په دې کې شک نشته چې اوس افغان کډوالو نه دی یو سیاسي یو کلاو په کیراګیر دی او د دې نه استفاده کیږي او په دغه مو یو هوی شروزو په موده کې د خلکو وستل په افغانستان کې خپل حکومت کې او قوي حکومت نشته دا یو ځای دغه ده چې دا وخت پاکستان چې هر څه کوي چې افغانستان کې یو مشروع نظام نشته چې نړیوال سټیج باندې دغه افغان کډوالو اواز پورته کړي.
بله ام لکه مغز شکل سي چې د تجارت په برخه کې فشارونه زیات کړی دي ابل زل هم چې د طالبانو حکومت تو په یو ارخیز ډول سره د افغانستان سره د ترانزیت معاهده لغوه کړه او دا ځل یې هم په سوداګرو باندې 10% مالیه وضع کړې دغه مال چې افغانستان ته صادریږي. خو دا ستاسو تر خبرې پورې رامسپور صاحب تاسو څه فکر کوئ پاکستان نن سبا له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی قرضدار هیواد دی فکر نه کوئ چې پاکستان به په دې هیله چې ممکن نړیوال دوی ته د مهاجرو په خاطر پیسې ورکي او په دې شکل سره څنګه سمرستي ورسره وشي نو په مهاجرو به فشار راوړي
کیدای شي دا مسله هم مطرح وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې سرکل یونیسیار خپل ولس اشاریه $8 میلیون یوازې هغه افغانانو لپاره چې دوی د سیلابونو له امله په پاکستان کې متضرر شوی وو دوی سره نقدي مرستې کړې دي او د دې په څنګه یونیسیار دا وایي چې موږ 1 میلیون افغانانو ته د کښ په توګه نقدي کومک مرسته کوو په پاکستان کې. نو دا خپل د مهاجرو شتون پاکستان کې په دغه یو بد اقتصادي حالت کې چې پاکستان ورسره مخامخ دی یو غټ کومک دی هغه هیواد اقتصاد سره. نو په دې کې هم شک نشته خو سره لدې کیدای شي دغه سیاسي عوامل او امنیتي عوامل چې مخکې محترم یوسفزای سره ورته اشاره وکړ دا لاغو عوامل څخه وي چې بل اخره پاکستانیان ال استریټ چې باید دوی پدې کې یو جدي موضوع ونیسي او افغان مهاجر وباسي. خو پدې کې بعد دوی باید یو توفیر هم وکړي هغه تازه مهاجر چې دوی 15 اگست 2021 کال رئیس پاکستان ته مهاجر شوی دی او دوی شمیره تقریبا شپږ 100,000 کسانو ته رسیدي یا 100,000 کسانو ته رسیدي دوی هغه کسان دي چې دوی خطر په دوی ژوند په افغانستان په خطر کې دي چې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي. یو پاتې کیږي هغه مخکنی مهاجر چې دوی یا قانوني اسناد لري یا قانوني اسناد نه لري دوی ژوند په افغانستان کې خطر سره مواجه نه دي ځکه چې دوی هلته مخته تللی دي او دوی ته څه مشکل نه دي. خو دا تازه مهاجر چې دوی با سندي یا ویزو سره تللی دي دوی د ویزي وخت تیر دي دوی واقعا کچېره دوی افغانستان ته بیرته وشل سينو دوی ته جاني خطر سل پسل هغه دی مواجه کیږي دوی. نو د دې کبله دوی باید حداقل په دغه مسله کې یو سوچ وکړي چې دغه افغانانو سره باید دوی له ډېر حوصلې څخه کار واخلي، دوی ته باید وخت ورکړي، فرصت ورکړي، ځکه چې دوی هلته نه پاتې کیږي. اکثرا دوی هغه کسان دي چې کیسونه لري او کیدای شي چې ورو ورو نور هیوادونو ته دوی کډه وکړي، او که چیرې دوی کډه هم وونه کی نو باید دوی دغه کنوانسیون چې ما مخکې ورته اشاره وکړل د شکنجې د کنوانسیون او د نور بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان باید ورسره تعامل وکړي. خو متاسفانه چې په دې کې تر اوسه مونږ کوم نخونه خاني نه ګورو.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادان. زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو نظر خاوند او متخصص آزرخ حافظي دی چې له استودیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. حافظي صاحب، ډېرو لپاره دا تشویش شته چې افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان مو وزګار دي، که دا یو میلیون او وسته وزره نور هم پی زیات شي نو د افغانستان د خلکو شرایط به څنګه شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګ محترم میلمنو او د ازادي د رادیو ګرانو اوریدونکو ته، تاسو ویل دي افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره خپل ژوند تیروي، په داخلي منابعو باندې محدود دي، خارجي مناسبات نشته دي، پانګونې لوی پانګونې نشته دي، او وزګاری بالکل زیات دي، فقر د ملل متحد د خبرو سره سم تقریبا 15 میلیون انسانان دا راتلونکي ژمی کې ډوډۍ نه لري، او بین المللي مرستې هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر که چیرې په دوی باندې 1.5 میلیون نور بیچارهګان او لالهان خلک ورزیات شي، نو ناورین دا پسې زیاتېږي، او دا د منلو وړ خبره نه ده.
بله، ډیره زیاته مننه یوسف صاحب. یو شمیر کډوالو فکر کوم چې تاسو می اشاره وکړه په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي، ځینې کورونه لري، ځینې دوکانونه لري، ځینې تجارتونه پیل کړي دي، او د پاکستان حکومت په ځینو ځایونو کې د کمیسیونونه یا کمیټې ټاکلې دي چې دا تشخیص کې معلوم کې. څه فکر کوي چې دا به ضبطوي؟
نو قانوني برخورد پیل کیږي، هر څوک چې ثابت شي چې هغه جعلي یا غلطي لارې د پاکستان شناختي کارت یا تذکره جوړ کړی ده، نو بیا خو د پاکستان هغه د محکمو قانون ډېر واضح ده چې هغه به ضبط کیږي. البته یو پروسه به وي تر څو پورې چې دا ثابتېږي، ځکه چې پاکستان اوسنۍ د نادلا چې کوم سیستم د پیغو کې که یو څوک داخلي کې باید هغه کورنۍ دوی ته جای ته ورکړي. پخوا به داسې وو چې دا اوس افغانان ځکه زر ثابت شي چې پخوا د پاکستان د میراث قانون چې وو هغه به محکمې کولو، اوس هر څوک چې میراث تقسیموي نو هغوی ته وایي چې تاسو ولاړ شئ د نادرانه د تذکرو له دفتر نه د خپل فامیل د غړو لیست راوړئ، هغوی چې کله د غړو لیست راوړي نو وګوري په هغو کې یو څوک اضافه وي، نو هغه خو هغه د میراث هغه ټوله فلسفه یعنی هغه ټول حساب کتاب ور خراب کړي، نو هغوی زر هغوی وایي چې نه دا زموږ د فامیل غړی نه ده، بس دا موږ نه وباسي. نور هم داسې عوامل دي چې یعنی په اسانۍ سره دغه خلک نیول کېدلی شي، خو دا ځل چې ده پخوا به بس ډېر خلک به پوهېدل، پاکستان حکومت به هم پوهېدل چې دا خلک افغانان دي، کارونه جوړ کړي دي، یا سرحدي سیمو خلک دي، دوی به ځان نور باندې په اصطلاح کانه کولو چې اوس خو زه بس موږ سره په یو سیستم کې شته دي. خو اوس داسې ښکاري چې څنګه دا اوسنۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه د بلوچستان ده، هغه یو بلوچ نشنلست دوله فکر لري، نو په بلوچستان کې ډېر زیاتو د افغانستان خلکو د کندهار او د هلمند خلکو کارونه جوړ کړي دي، او هغه ته اوس د بلوچانو نفوس یو ډول د پښتنو نه کم شوی ده. دوی همیشه هم دا شکایت کولو چې بلوچان نفوس ځکه په بلوچستان کې کم شو چې هلته افغانانو کارونه جوړ کړو، نو اوس دته یو موقع په لاس ورغلی ده، دغه موقع په استعمالولو سره غواړي چې په بلوچستان کې بیرته د پښتنو تعداد راکم کړي، او دغه پښتانه چې دلته کارونه جوړ کړي دي هغه بلاک کړي یا د هغوی هغه د نادراله سیستم وباسي، تر څو هغه دوی چې کوم شکایت کوي چې هلته دغه تعادل خراب شوی ده هغه لمن د یوسي. نو بهرحال یعنی قانوني پروژګان شته دي، خو په قانوني لحاظ باندې که څوک ثابت شي د پاکستان حکومت سیستم دا سیده چې یو نفر ثابت چې دا افغان ده یا بجالي طریقه جو کړی د موږ د اولادونو اشناتی کارډونه یا د فامیل اشناتی کارډونه سمدستی هغه هم بلاکیږي دا بانک ته هم نشته لای چې له بانک خپل پیسې وباسي ټیکس هم همدغه سی پاسپورت هم بلاک شي نو د دې دا سیستم ډیر دا پرمختللی سیستم ده او کدی وواړي دا کولای شي خو البته دا به ډیره وګړه پروسه وي ځکه چې ډیر زیات تعداد کې د خوچ په پاکستان او اسلام آباد په خبر کې دا دور کې زګورم دي حتی افغانان ساده ټول غواړي څوک افغان کارت لري څوک افغان مهاجر ده او په چا باندې شک کوي د بلوچستان خلک یا د قبایلو خلک هغه ته دغه دم درول کیږي مخکې داس نشو ته د شاسو پاکستانی کارو هغه سره به تعدید شوی واشته ماته کارو خو یو څه د ثابتم کا لیکن ثابتول د پولیسو کار نه وو خو هغه د مشکوکو پاکستانی کارت لرونکو او پښتنو سره هم ورته راځي کیږي په اسلام آباد کې په پېښور کې نو یو ډول د افغانانو پر خلاف یو عمومي داسې یو ډول ماحول جوړ کړ چې هغه زما په خیال یو ډول د نفرت ماحول شروع کړ نو ډېر عادي خلک پاکستانیان یې هغه راځي او افغان پښتنه کوي چې ته کار لري کنه لري او یا تاسو کوم اسناد دي یا هغه پښتانه کارونه لري خو بیا هم دوی ورته چې موږ څه فکر کوو چې ته افغان یې پولیس ته اطلاع ورکوي نو په مجموع کې افغانان دا وخت یو انتهایی ذهنی فشار نتیریږي او حتی د قبایلو خلک د بلوچستان پښتانه دوی هم په یو ورته کلاو کې پراته دي
بله صاحب ډیر زیاته مننه رامیس پور صاحب هغه خلک چې په اسلام خصوصا هغه افغانان چې په ورستیو دو کلونو کې پاکستان ته تللی دي اکثره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دې لپاره تللی دي چې یو دریم ګډي هیواد ته پاکستان نه لاړ شي په دې کې ډیر داسې کسان شته چې د کاناډا ته روان دي جرمني ته روان دي یا امریکا ته روان دي او کیسونه هم مخکې پیل شوې دي پروسه روانه ده آیا دا امکان شته چې دغه هیوادونه د دوی د انتقال پروسه چټک کړي مهاجر یا د بشري حقوقو ډلې یا نور سازمانونه په دې برخه کې څه کولای شي او کنه چې له دغه هیوادونو وغواړي چې دا پروسه تیز کړي
خبرونه د بشري حقوقو نهادونه هر کله بین المللي مراجعو سره اړیکه نیول دي او د دوی نه خواهش کړي چې کلی دي چې دغه افغانانو د تاک پروسه دوی چټک کړي لدی جمله څخه ښاغلی ریچارډ بانټ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ده په دې وروستیو وختونو کې د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره لیدلې دي همدارنګ نور بین المللي مراجعو سره تماسونه نیولې دي خو په دې کې یو څه تخنیکی ستونزې هم موجود دي مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني لپاره د 1000 نه زیات افغانان هلته په لیست کې پروت دي دوی نمونه او د دوی د سکیورټي کلیرینګ یا د دوی د اسکاننګ پروسس چې دی دی په سلو طریقه باندې پیسېګي باندې روان دي مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني سفارت په هره ورځ کې د دې یو میاشمه کې خبره وو دوی 15 کسان هغه کوله له نظر نه تیر وله د سکیورټي او امنیتي لحاظ نه تاسو سوال لزر کسان لیست وګوري او 15 کسان چې په یو ورځ کې دوی سکیورټي کلیننګ وشي کلیرینګ وشي دا نو د څومره وخت نیسي دا دوه کال خدای به ونیسي نو نه دی کابله دغه هیوادونو سره تماس نیول شوی دی د بین المللي مراجعو لخوا بل بشري حقوقو مراجعو لخوا او دوی هڅه ورسوي دي چې دغه پروسه چټک کی خو بیا هم دغه پروسه چې هر څومره بیا هم چټک شي په دغه کم موده چې پاکستان حکومت افغانانو ته وخت ورکړی دی دا ناشونی کار ده چې دوی دغه
پروسه اما فکر نکوي چې په همدغه شپک سو زره یا وسو زره افغانانو کې به ټول هم به اسناد نه وي دوی د سي راپورونه شته چې د جنو ویزه پاتره رسیدلې دي لیکن د ټولو نه دي رسیدلې نو کچرته د دوی شمیر ډیر زیات نه وي دا سي ممکن نه ده چې اول هغه خلکو ته لمړیتو ورکړل شي چې ویزه ختم شي وي او د استلو له خطر سره مخامخ دي
متاسفانه هغه وادونه چې دوی هلته غوړي چې لاړ شي یا د دوی پلیستونو کې د دوی نمونه دي یا کې سونه لري هغه وادونه کاناډا جرمني یا نورو اروپایي وادونه سره دوی دغه مسله ته نه ګوري متاسفانه د دوی سیستم هم داسې ډیر چټک نه دی په هغه کې هم یو بیوروکراتیک سیستم دی هغه هم د نوبت په اساس دی او ډیر په آیستګي باندې چلیږي او زه خپل دا کسانو څخه هم چې دوه کال می انتظار وستل کی چې په ساکل زو کول شم چې بل هیوا تلار سم نو هم دغه رقم دغه پروسه دی راځي او په دې کې ستونزې شته دا آسان نه ښکاری
بله ډیر مننه رامز پور صاحب. حافظ صاحب مخکم تاسو ویل چې کدا خلک افغانستان ته انتقال شي نو هلته به ناورین رامنځته شي، څه باید وشي، څه کول پکار دي، طالبانو حکومت څه کولی شي، نړیواله ټولنه څه کولی شي، دا خلک په لنډ وخت کې انتقالي شي، دوی کور ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، دا حداقل د دې لپاره چې دوی دا فشار کم شي په دوی باندې، په دغو خلکو باندې، یا ژوند له خطر سره مخامخ نشي، باید څه وشي؟
اول خو دا دی پاکستان دولت رویه اوس بالکل ورګلوی او دا غونډیتوب او دا شان پرې دی چې حداقل انساني مناسبات هم نشي ساتلای، نو په دوی باندې باید فشار راشي، دوی سره بیا په خپل د سرپرست حکومت چې هغه سره نږدې مناسبات درلودل مخکې هغه ورسره خبرې وکړي چې دا خو نه یوازې یو اقتصادي ناورین ده، په عین زمان کې یو ټولنیز او سیاسي مشکل دی، ځکه چې د خلکو نارضایتي او د خلکو مجبوریتونه دونه زیاتېږي چې وایي چې په تنګ شوي، په جنګ شوي، نو د سیاسي ثبات هم له بینه ځي دغه ناورین سره، او په عین زمان کې ټولنیز ښه مناسبات چې دي هغه هم له بینه ځي، او د امنیت چې شتون لري د امنیت هم ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې خاطر باندې لنډه لارې دغه دي چې د ژمي په درشل کې بین المللي ټولنه د پاکستان څخه په تماس کې شي او ورته وایي چې دا خو ناشونی خبره ده، دا خو ممکن نه دي، او دا خو یوازې بیا د پاکستان نه، د ایران هم ورته چلند کوي. نن په ایران کې په یو ښار کې تقریبا 1540 افغانان ونیول شول، بندیان شول، یعنی کډوال په هیڅ ځای د دنیا کې بندیان کیږي نه، خو کېدای شي چې هغوی ته یو وخت وټاکي چې د هېواد څخه ووځي یا مثلا استادي کینسل کړي. دلته خو د دواړو ګاونډیان په تفاهم سره دا کار کړی دی. مخکې دا محترم زموږ تاسې همکار میلبا وفرمایل چې د بلوچستان څخه هو د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان ټاکل شوی دی په موقتی حکومت کې، او هغه هم خپل غچ اخلي. کاشکې د یو شخص مسله وای، دا د دوی رسمي سیاست دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راوړي. د لومړي وزیر هم دا شی وای، نور وزیران هم دا، وزیر خارجه هم دا وای، نو دا یعنی د دوی رسمي پالیسي ګرځېدلې دي. که دیو شخص مثلا وای، خو دیو شخص په مقابل آسان و چې خلک ورو دنګي او اعتراض وکړي او خپل مخالفت وخی، اما دا رسمي پالیسی زوی، نو دا غن مخنیوی لپاره خو اول خدا دی چې پاکستان باید یو ګاونډي هیواد په حیث، او په عین زمان کې د اوسنۍ حکومت سره چې د دوستی او ښه مناسبات درلودل، د یو سیاسي متحد په حیث باید دوی سره دوی خبرې وکړي او د دې قنات فراهم کړي چې حداقل یو کال وخت ورکړي، یا کټګورایز وکړي او تعداد خلک چې مثلا مجرمین دي یا بل کارونه کړی دي هغوی دي وباسي، اما هغه نورمال خلک هغه کورنۍ چلته سبق وایي، یا خلک چې هلته پانګونه کړي دي، ډېر خلک هلته مخصوصا په داسې صوبې سره پښتونخوا کې او بلوچستان کې ډېر پانګونه کړي دي په ملیونونو ډالر، نور په پنجاب کې هم کړي دي، او په سند کې خو په کراچۍ کې عین د پخوا څخه د ځایشه په وخت کې هم ځینې زموږ قندري همکاران هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي. مثلا د سرمنې کارخانې اکثرا د افغانان دي، خو هغه افغانان اوس څوک نه پېژني ځکه چې هغوی په بهر کې مشته دي، یا په امریکې کې وي یا په دوبۍ کې، خو ماته معلوم دي پته شته چې هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي په میلیون هاو ډالر. نو دوی مسایل ته باید دوی پام وکړي او افغانانو باندې فشار کم کړي، او موږ څه کولی شو؟ خو داسې دي چې یو لوی ملي د مرستې کار لکه چې په هرات سره وشو، همدغسې باید کابل چاره نه و، خو نو خپل افغانان او بینالمللي مؤسسات باید په دغه کله پاملرنه وکړي، او هغه هېوادونه چې بشري حقوق نارې کوي هغوی دې ور ودانګي، د دوی لپاره ځای برابر کړي، خواړه برابر کړي، پوشاک برابر کړي، ځکه چې ژمی را رسیدونکي دي، او په ډېر سیمو کې هوا منفي ډېر سره رسېږي، او په دې خاطر په یوازې توګه اوسنۍ حکومت د دې وس نه لري چې اوسنۍ خلک سنبال کړي. لاسه کوي چې دا 1.1 میلیون دی غزه څخه یا 2 میلیون دیران څخه راځي، نو دا خو د چا د وس څخه پوره نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. زموش بل میلما شاغل صلاح الدین سعیدی دی، نه تلفونی وای قطع شوی دی. خیر، ور بشو شاغل یوسف زی ته. یوسف زی سب، که چیرته دا خلک له پاکستان څخه راوستل شي او تاسو ویل چې پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، چې د ټي ټي پی په خاطر غواړي چې فشار راوړي، فکر نه کوي چې که دا خلک راشي او وزګار وي دا به هم ممکن د ټي ټي پی په شان د سختدریزو ډلو غړي شي او دوی به هم په همدغه جګړه کې برخه واخلي. د جنگونو په باره کې ویل کیږي چې وایي اکثرا په هغو سیمو کې آسانه جنگ کېدای شي او آسانه خلک ورته جذبېدای شي چې وزګار وي، کار نه وي، اقتصاد خراب وي.
نو زه فکر کوم چې دلته کوم خلک اوسېدلي دي هغه د هغه ذهنیت خلک نه دي چې هغه نه دي ټي ټي پی جوړ شي یا د پاکستان ته بیرته راشي جګړو دپاره. البته د دې ډېر چانس شته ده چې دوی په پاکستان کې 40 کاله 50 کاله ژوند کړی ده، یو ناڅاپه یو بلته خپل هېواد ته ځي چې اکثریت یې شاید هغلته اوسېدلي هم نه وي، د هغه ځای په خوی او بوی باندې هم بلد نه وي. نو طبیعي ده چې دوی به یو مشکل سره مخ وي، کار پیدا کول به ورته مشکل وي، کور پیدا کول به ورته مشکل وي، له خلکو سره یو تعلقات جوړول به ورته مشکل وي. اکثریت نظام چې بیرته د ایران او د ترکیې د لارې په دې هڅه کې چې د افغانستان د باندې وتښتي، د دې هم چانس ده چې بیرته پاکستان ته چې حالات یو سعادي شي بیرته پاکستان ته راشي. یو خبره ده چې دوی اوس خو دوی داسې یو جوړ کړی د پاکستان چې 1.5 میلیونه کډوال دي. زه فکر کوم چې دا تعداد دومره نه ده، ځکه چې دوی اول خو دوی داسې فکر کولو چې په هغه 2014 کال کې چې 8 لکه افغان کډوالو ته د افغان سټیزن کارډ ورکول شو، دوی اول داسې فکر کوو چې هغه هم موږ په هغه کډوالانو کې شمارو چې هغه قانوني نه دي، یعنی دا کارډونه چې دي نوسیار نه دي ورکړي، دلته نورې ادارو دي هغو ورکړي دي. خو اوس چې یو څه فشار ملګرو ملتونو لخوا رالو، دوی وایي چې هغه افغان سټیزن کارډ او افغان پی آر کارډ پروپر رجسټریشن کارډ دا دواړه منو. نو یو ډول 22 لکه خو دا وخت دوی مني چې دا د نیز دي دلته د پراته وي، باقي پاتې شو دا 10 لکه خلک چې راغلي دي، په دې کې هم تر 50% زیات په دې توانېدلي دي چې خپلې ویزې د پیسو د لارې د امکاناتو د لارې تمدید کړي او ویزې یې تمدید شوي دي. نو زه فکر کوم که ډېر زیات خلک متاثره شي داسې یو 15 لکه خلک به کېدای شي متاثره شي، چې هغه داسې خلک دي چې ځینې خلک
خو همدغه خبره ده چې ځینو ته شک پیدا کړی ده یوسف زی صاحب چې پیسو ته لاروي جوړه کړې ده. دا زموږ ته یو شمېر مهاجر دا شکایت وایي، شکایت کوي، وایي چې که پیسې ورکې ویزه درکې.
نه نه، ویزا خو خیر بل خبر ده. زه به دا یو خبره ووایم چې دا ځینې خلک چې مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته به د افغان ماجرو په سر باندې پیسې راځي، اوس هغه وخت نه ده چې افغانانو ته پیسې راشي. افغانان په خپل ژوند به کوي، خواري کوي، مزدوري کوي.
نه زما منظور هغه نه و چې له بهر نه، په خپله په پاکستان کې دننه، یعنی د فساد ته یوه لاره وایي جوړه شوې ده له دې ماجرو له قضیې نه. هغه ماجر چې غواړي چې ویزې ختمې دي، وایي که پیسې ورکو ویزا راته تمدیدوي او کینه نه
مهاجرت ولری ویزا پاکستان سره تمدید سره هغه
خوست دی خروج له خطر سره هم دا خلک هم مخامخ دي. اصلي خبر خو هم دا ده چې کله شپږ لکه یادو چې په ورستیو 2 کلو کې چلیلې دي، اکثر هم دا دغه کټګوري ده.
ایا تیم نن دې کې دا کسان شته دي چې ډیر هغه کسان دي چې ویزه نه دي تمدید شي وي یا په تیم نه تمدید شي وي او خطر سره مخامخ دي، او دا چې بریخي چې دوی غواړي چې همدا کسانو بیرته په سوالو سره پایل کې. خو بل طرف ته وګورو، طالبان هم یو ډول دغه حالت ناراضي ښکاري دي چې دا خلک افغانستان ته ستنيږي، او طالبان به دا وایي چې وګوره دلته امن راغلی، دا خلک واپس راستانه شوي دي، او یو امکانات هم په چمن او تورخم او په دغه ډیورنډ لاین په کرخه باندې ورته برابر کړي. خو افغان حکومت د پاره هم په اوس وخت کې دومره وسایل نشته چې د سخت وسایل کې د سخت ژمي کې د وسایل برابر کړي. پاکستان هم په خپل ځکه فکر نکوم چې دومره ډیر د دې تیاری ولري چې دومره غټ تعداد کې کسان زندانو کې واچي د افغانستان ته واستوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په همدغه موضوع غواړم چې د ښاغلي حافظي نظر واورو. حافظي صاحب، په دومره لنډ وخت کې دوی د اکتوبر تر پایه پورې افغانانو ته وخت ورکړی دی چې باید یا ووځي او یا به نیول کېږي او په زور به ایستل کېږي. په دومره وخت کې د تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې دومره ډېر شمېر کسان انتقال شي له یوه هېواده بل هېواد ته؟
اوس خو اکتوبر نیمایي ته رسېدلی دي او د دغه 15 ورځو په پرتله کې 2-5% هم نه دي استلی او دې ته بریالی شوي نه دي. دا خو ناشونی دي، دا ممکن نه دي چې دا کار وشي، ځکه چې مادي وسایل هم ورته نشته دي حتی ترانسپورټیشن لپاره. اما یو شی به زه ویل غواړم، هغه دا چې هغه خلک چې د پخوا څخه دلته میشته ول په پاکستان کې، په دا حسن عبدال کې، په ځینې نور ځایونو کې چې 30-40 کاله هم دوی شناختی کارتونی در لودل، دیو تیده در شناختی کارتون هم باطل کردی. در سینه دی چه اوازی ها خلق چه دی پخوانه حکومت سر دی نسکوریدو سر دلتا را غلی دی. حتی پخوانه خلق هم او سالتا آرام ندی، اوی سر چلان نکی، او حتی زین خلق چه اسناد هم لری، حتی ویزه هم لری نیول شویدی پکرچی. نو دا چلان دی بیخصخه یو دشمنانه چلند دی چې د غریب خلکو سره او لارهان خلکو سره کیږي. دا سیاسي حل باید وشي. نور هغه فرصت طلب خلک او خلک چې د دې په مامورین کې فاسد خلک دي، هغوی هم د پیسې د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي. اوس ته په کابل کې هم د ویزې $2000 خرڅېږي، مخیار شاته یې ورکوله، اوس یې نه ورکوي. هلته پاټکونه جوړ کړي دي، کمیشن کارانو په واسطه دا کار کوي او دا په عمومي توګه د افغانستان په ضرر دي.
بله، لیکن دغه سی وضعیت په خپل د پاکستان لپاره له اقتصادي نظر هم فکر نه کوي چې تاوان لري. افغانان د ډیرو عادي ناروغي لپاره هم پاکستان ته ځي، د دوی لپاره یو شې اقتصادي منبع ده، د نورو کارونو لپاره هم پاکستان ته ځي. نو فکر نه کوي چې دوی هم بیا تاوان کوي؟
رښتاستا برسینه ده. موږ یو په کال 2018 کې ما البته الیاس بلور صاحب سره د افغان پاک چمبر جوړ کړ. هلته خصوصي سکتور د پاکستان هم د دې سیاستو څخه خپه دي، ځکه چې ډېر معاملات دوی لري، ډېر راکړه ورکړه لري. اول خو رسمي او غیر رسمي تجارت پاکستان سره $15 میلیارد و، یعنی اولین تجارتي شریک د افغانستان پاکستان و، او په صنایع د افغانستان کې هم د پاکستانو لاس ډېر بر و. اوس مهال زمونږ واردات د پاکستان څخه د پخوا پرتله 40% ته رسیدلی دي، یعنی یو میلیارد څخه هم کم دي اوس زمونږ واردات د پاکستان څخه. او زمونږ صادرات کله چې دوی ضرورت و د سکاري دبرو لپاره نو ډېر زیاتېدل. بیا اوس هغه صادرات هم لږ شوي دي، که ستاسو پام وي دوی تورخمې بند که د میوې او د ترکاري په فصل کې ډېر سریول فساد اشیا چې صادرات لپاره هلته منتظر و تورخم دروازې کې ورسته شول، خراب شول. نو دوی ته هم ضرر دي، ځکه چې دا مندۍ د پېښور په فصل کې د افغان میوې سره تړل شوي وو، یو د زمونږ ترکاري او سبزي لپاره چې ډېر ارزان و. مستهلک د پاکستان هم پکې ضرر کوي، متشبث پاکستان هم پکې ضرر کوي، او عمومي اقتصاد د پاکستان هم ورسره ضرر کوي، ځکه چې دوی خو په این زمان کې 1.5 میلیون انسانان دي چې د خارج بهر څخه پیسې ورته راته، اولته دوی مارکیټ څخه شیان اخیستل، دا شیان چې رانیول خو پیسې ورکول، او دا عمومي اقتصاد د پاکستان لپاره ګټور و. او بیا ارزان کاریګر هلته و، ډېر ماهر افغاني کارګران هلته و چې په ډېر ټیټ بیه هغوی لپاره کار کوو. نو دوی لپاره هم دا ناورین ده، پاکستانیان هم ځینې خوشحاله نه دي، متشبثین دي. خدا دې حکومت متاسفانه سیاست دی چې نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستانیانو لپاره هم، خلک د پاکستان په ضرر هم دي.
بله ډیر زیاته مننه یوسف صاحب. د پاکستان حکومت د کډوالو د غیر قانوني کډوالو د وټلو اعلان یوازې افغانانو ته نه د کړی ویل چې ټول غیر قانوني کډوال دی ووسی نور د کوم هیوادونو اتباع په پاکستان کې ووسی آیا شمیره د پام وړ دی؟ کله چې
په نیمه سوه اته اویا یم یا دوه اویا کلونو کې بنگلاديش له پاکستانه جدا شو یو غټ تعداد د بنگلاديشي خلکو په پاکستان کې پاتې شول چې وروسته بیا ونتوانی دلای چې هغه ولار شي هغوی ته به بهاریان ویلې. هغوی اوس هم په کراچۍ او نورو سیمو کې ژوند کوي خو د هغوی باره باندې اوس پورې داسې نور معلومات نشته. یعنې حکومت د پاکستان تذکره خو نه ورکوي خو یو ډول تعامل سره کوي چې دا دلته پاتې شوي دي او بیرته د تګ جوګه شوي نه دي او دلته مسلمان دي. متاسفانه په دنیا کې دوه داسې هیوادونه دي، یو برما مسلمانان چې هغه نه د برما په راوتلي په بنگلاديش کې اوسېږي یا په برما کې اوسېږي، هغوی ته د کومو هیوادونو چې اوسېدلي دي د شناختي کارډ ورکولو یا د نشنلټي ورکولو قانون نشته او نه دي ترلاسه کړي، بل افغانان دي او بل په پاکستان کې بهاریان دي. دین علاوه کسان به وي خوشمه د دومره نست افریقایان هم شته، د سومالیا هم ځینې کسان راغلي دي، د دې ځای نه غواړي چې نورو هیوادونو ته سیاسي پناه دپاره ولاړ شي. خو ظاهره خبره ده د څوک متاثره کېږي دا به افغانان دي. او سره د دې چې کله موږ د اقتصاد خبره کوو په دې تېرو دوه کلونو کې په درې لکه یا اووه لکه افغانان چې پاکستان ته راغلي دي، د دوی خپل خپلوان ټول د اکثریت یا د وسټرن یونین او د نورو د لارې پاکستان ته ډالر رالي کې د دلته افغانان په دې صرافیو کې یا د وسټرن یونین په دفترو کې ترلاسه کوي. یعنې دا یو پاکستان ته ګټه شته ده. خو زه فکر کوم چې پاکستان دا ماحول داسې جوړ کړل لکه یو جنگي ماحول دی. یعنی هر پاکستانی ته په ذهن کې داسې ورکول کېږي چې بس که افغان لاړی د دوی مسایل به حل شي. حال دا چې که افغانان ځي د دوی مسایل نور هم زیاتېږي. دا خو افغان که اوس یو څه فشار دی، دغه افغانانو مهاجرینو د وجې نه په طالبانو باندې راوستلی شوی، کېدای شي د روابط نور هم خراب شي، ځکه چې پاکستان نه یوازې همدغه افغانان په دې تېرو پنځه څلوېښت کلونو کې چې کډوال دي یو څه خوشحاله وو، او په افغانستان کې خو اکثریت په افغانان د پاکستان سره د دې عمله خلاف دي چې پنځه څلوېښت کلونو کې پاکستان یو منځي کردار و. نو دا یو څه شمېر چې پاتې وو دا به مو باسي دې سره به نور هم بالخصوص تا کومې ویډیوګانې چې کېده چې ځینې جالیم وي چې افغان میرمنې زندانو ته ځي یا پولیس سټېشنونو کې وي، دا یو عمومي نفرت راپورته کوي. او بل طرف ته پاکستان حکومت هم د پاکستان حکومت پلوي مطبوعات هغه هم یو ډول داخلي چې بس دا هر څه مشکل دلته سکیورټي او د امنیت مشکل د افغانانو له لوري جوړ ده. نو زه فکر کوم چې د پاکستانیانو قصدن د حکومت یا د ماحول داسې جوړ کړی ده چې ټوله توجه همدې ته ده، سیاسي حالاتو په ځای باندې خلک په افغان کډوالو باندې بحث کوي، د انتخاباتو د راتلونکو انتخاباتو نیټه لا معلومه نه ده، هغه خلکو یې راکړې ده، په دې ټي ټي پی بریدونه زیاتېږي او ټول ماحول په دې جوړ ده چې بس که افغان ووځي نو دلته به مشکل حل شي. حال دا چې که افغان ووځي نور به هم د دې مشکل زیاتېږي او حل کېږي به نه. خو دا یو ډول د یو سیاسي فشار لپاره استعمالوي، د خپلو خلکو یې توجه د لرې کول دپاره سره وي. خو په عین حال کې د افغانانو پخوا به داسې وو په دې تېرو پنځه کلونو شلو کلونو کې چې د کرزي صاحب سره یا د اشرف غني سره به د پاکستان مناسبات خراب شلو، نو دوی به کوشش کوو چې حکومتونو مناسبات کې خراب دي، د خلکو تر منځ روابط بهتره کړي، ویزې به اسانه کړي، په سرحدونو باندې به تګ راتګ اسانه کړو، ځکه چې پاکستان فکر کولو چې دا نه شي کولی چې هم د افغانان خپه چې هم د افغان حکومت سره خفګان ولري. اوس داسې دي کې چې د افغان حکومت ته اصلا دوی د حکومت په نظر نه ګوري، او افغان حکومت همدغسې دوی یو حکومت غوښتلو چې نن نړیواله ټولنه په رسمیت پېژني، نن نړیوال سټیج کې د پاکستان دغه مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. تنها یونیسیار دی، یونیسیار هم یو ډول یو ډېر په داسې ضعیف موقف کې دی، هغوی هم کوم خاص ځان د بل پاکستانیان دا وایي چې د ټول عمر لپاره د افغان کډوالو ذمہواري زموږ په غاړه نه ده. او دا حقیقت ده چې دلته افغانانو ته یو 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 منصفانه وخت ورکړل شي په هغه کې افغانان ووځي، ځکه چې افغانان داسې قوم ده هر ځای کې اوسېدلی شي، په مشکل حالاتو کې اوسېدلی شي، که کله په دې پوه شي چې د عزت مغلو کېږي، عزت نقصان رسېږي، دا په هر حالت کې دوی غوښتل غواړي، لکه څنګه چې د جلوزو کیمپ او
او د کچګړی کیمپ او د نصر باغ کیمپ نه وانه د ته په یو مهم مدد کې برته ولاړلو.
bale sahib ډیر زیاته مننه کور ودان. افیسی صاحب په نهایت کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنېدل د افغانستان په ګټه نه ده، څه فکر کوي؟ دغه مخکې یادونه وشوه چې له بیلابیلو هیوادونو دغه خلکو ته پیسې ورځي، که دغه پروسې چې د خلک له پاکستان له طریقه ځي درېمګړي هیواد ته دله داخل د افغانستان نه لاړ شي، دغه پیسې به داخل ته راځي، حداقل د افغانستان په اقتصاد به یو مثبت تاثیر ولري. خو په عین حال کې دغه اندېښنه هم باید په پام کې ولرو چې ځینې خلک تشویش لري چې په افغانستان کې به ونیول شي، وبه زورول شي، شکنجه به شي.
واسي خبر هم دغه ده چې د نن په افغانستان کې د مسؤلیت او د امنیت او عزت دوی خوندې وساتل شي، دوی خو هیڅ سیوات نه زی، دوی کولی
شي. اما فکر نکوي چې یو شمیر خلکو ته مخکله مخکې ویل کیږي چې تاسو باید یو دوهم هیواد ته لاړ شئ چې لاغه ځاینه ستاسو پروسه په مخ لاړ شي؟
نه، خو دغه څه دي چې د کډوالو د قوانینو بینلي قوانین لمخې هغه څوک کډوال کیدی شي چې دننه په هیواد کې ورته مسؤلیت شتونونه لري، د هغو ځاني ګواښ وي یا د عزت په مقابل کې ګواښونه وي، یا دوی د ازادي فردي ازادیګانې پر ضد ګواښ وي. کله چې زه افغانستان ته راځي خو د هغوی کیس ختمیږي، ځکه چې وایي خو تاسو خپل وطن دی، نو تاسو خو مشکل نه لري، هلته خو ژوند کوئ، نو څه کوئ چې بیا راځئ زمونږ هیوادو ته؟ نو دوی قوانین له مخې هم دغسې دي چې د سیاسي پناه هغه خلکو ته ورکول کیږي چې په رښتیا توګه د هغوی د ژوند او د هغوی د ازادیګانې فردي ازادیګانې پر ضد ګواښونه شتون لري. نو اول دا چې بیا د حکومت خپل چلند باید بدل کړي. دا د افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، باید دوی لپاره دا مسؤلیت شتون لري او دا تبعیض نه وي، تعصب نه وي، نور د اضافي زیاتی برخوردونه نه وي. د دوی ازادي ګانې سره مثلا نوس حدود د ګیرې د خلکو خو د دوی په واک کې نه دي، یعنی د امر معروف و نهی منکر وزارت الله دونه کارونه کوي چې هغه ورځ د دوی د کابینې وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی هم ویل چې دا د خلکو نفرت راپارولی دي دا کارونه. کله چې وزیر د کابینې دا خبرې کوي په رسمي مجلس کې، یعنی معنا یې دا دی چې دا زیاتی خو بالکل زیات د خلکو سره زیات کیږي. نو په دې خاطر اوسنی حکومت سره که غواړي چې حکومت وکړي او د خلکو په زړونو کې یو ځای ولري، په داسې بد حالاتو کې باید دوی یو مشخص کړنلاره هغوی ته اوس صادر کړي، او د دوی هغه نوع د ژوند چې دوی ښاري خلک دي په ښارونو کې کار کړی دي، د پخوانی حکومت مامورین ول ښځې دي، اکثرا ماستران دي، ډاکتران دي، حداقل لیسانس دي، د هغوی د ژوند د تضمین لپاره، د هغوی د فردي حقوق لپاره دوی باید یو معین مشخص کړنلاره خلکو ته ور وپېژني او خلک داده شي. بیا هغه مادي مسایل د ژوند چې پیسې دي هغه نیکه مرغه هغه کډوال افغانان چې دلته بهر ته راغلي، تقریبا زما د محاسبې له مخې 1.5 میلیارد تر 2.5 میلیارده پورې په کال کې خپل کورنیو ته استوي، یا خپل د کور د بیا رغونې لپاره یا د نور لګښتونو لپاره یې پیسې استول کیږي. او دا د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ډالر په مقابل د افغانۍ د قوت یو دل دغم دی. نو دا خو جاری ساتل کیږي، ولې دا مسؤلیت داد باید ورکړل شي، باید تضمین ورکړل شي چې موږ یعنی په بینالملل فلاح کې خلک ډاډه شي چې که افغانستان ته دوی لاړ شي، د دوی ژوند، د دوی ازادیګانې، د دوی حیثیت خوندي دي.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زی صاحب، تاسو د خلکو د رسنیو یادونه وکړه چې هلته د افغانانو خلاف یو ډول چاپیریال رامنځته کړی دی چې منفی دی. سیاستوالې تر څه حده پورې له دې سیاست سره موافق دي چې افغانان په دومره لنډ وخت کې باید وایستل شي؟
کوم ګورو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه باندې یو واضح موقف اختیار کړ چې دا ممکن نه ده چې دا دومره وخت د افغانان وایستل شي.
نشنل یا پختون نشنلیست گوندونو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. البته دا نور غټ ګوندونه چې پیپلز پارټي ده د وینزر بوچو یا د ملي نواز شریف ګونده هغوی هم د دغه ماحول نه متاثره دي. هغوی وایي چې بس چونکې دوی دا قضیه داسې جوړه کړې ده چې غیر قانوني مهاجر یا د غیر قانوني اوسیدونکي نو طبعا هغه عنوان داسې ورکړی دی نو چې هر څوک به وایي چې ما په کور کې ولې یو غیر قانوني څوک اوسي. حال دا چې امریکا یو ستر هیواد ده، یو ډېر جدي امنیت ګواښونه لري. هغلته هم په لکونو افغانان کډوال وردي د مکسیکو د لارې هغلته هغوی کینول کېږي، ثبت یې کېږي، سکرینینګ یې کېږي او بیا قتل کېږي که د دې قابل چې هلته واوسېږي یا کوم کریمینل ریکارډ ونه لري هلته پاتې کېږي او بیا ځي. د افغانانو ټول غټ مشکل دا ده چې خارج ته د اول چې کله د پاکستان په دې پوه شولو چې کله د جمهوري حکومت لنګ شولو نو پاکستان دې د پاره خپل امیج یا خپل تصویر مثبت وښیي. په زرګونو افغانان یې دلته راوست، یعنی اولکه افغانانو ته اجازه ورکړله تر دې چې پاکستان په دې پوهېدلو چې دغه اولکه افغانان انټرویو کول د امریکې سفارت، د برتانیې سفارت، جرمني سفارت لپاره د پنځو یا اتو کلونو وخت غواړي. دا داسې نه ده چې څو کوم شمېر باندې د پاکستان افغانستان راځي او بیا بځي په همدغه تعداد سمدستي وځي. دوی په دې پوهېدل او دوی پخوا د دې لپاره خپل هغه خلکو د پاکستان یعنی تقدیر هم کړو چې وروسته د نظام د سقوط نه هغه کسان چې افغانستان د ژوند خطر کې هغه ټول پاکستان ته راغلل نو دوی موقع ورکړه. خو اوس چونکې دلته اوس دغه افغانانو نه د یو سیاسي ابزار په ډول باندې کار اخلي نو زما په خیال دغه پالیسی
هم دغه ابزار چې تاسو اشاره کوي او آیا نتیجه هم ورته لرلی شي او کنه؟ یعنی تاسو وایي چې غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ټي ټي پی په برخه کې ورسره همکاري وکړي، نو نتیجه ورته لري او کنه؟
نه، زه فکر نه کوم چې نتیجه به ورکړي او په مجموع کې به پاکستان نور هم په افغانستان کې منفور شي. افغانستان خلک به دغه یو افغانان واقعا بلاخره د کوم ټایم چې ورکړی ده په افغانان نیول کېږي، افزینانو کې اچول کېږي، دلته مطبوعات دي دا به نشلېږي، یا د سرحد نه اړول کېږي، بیا سرحد نه افغانستان کې دننه چې د هغوی کوم بد حالت وي هغه دنیا ته څرګندېږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان به په دې کې نقصان وکړي. او د افغانانو او طالبانو حکومت خو داسې حکومت نه ده چې هغه د عوامو په خوښه باندې راغلی وي یا د عوامو په فشار کې راشي چې افغانان دپاره به دا کار کوي. هغه خو یو نظامي ډلې حکومت ده که نیم د افغانستان نیم نفوس مېرمنې په کورونو کې کېنولې دي، د هغوی پروا نه لري، د خلکو د رایې پروا نه لري، د خلکو د تېښتې پروا نه لري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په دغه مسایلو باندې له پاکستان سره کمپرومایز وکړي. خو زه خفه دې ته یم چې ما په د پنځه څلوېښت کاله کې درې څلوېښت کاله کې چې زه پاکستان کې یم ما دومره منفي ماحول افغانانو په خلاف نه دلیدلې. داسې یو ماحول جوړ ده لکه مخکې ما وویلې، لکه افغانان چې نوې وستل کېږي، لکه د هندوستان چې د پاکستان یو دایمي دښمن ده، د هغه زندانیان له هېواده واپس نیول شوي او بېرته هندوستان ته سپارل کېږي. او دا خبرې موږ دلته په مطبوعاتو کې کړې دي، ډېر خلک خبرنګاران او مبصرینو په اخبارونو کې لیکلي دي چې دا فیصله چې ده دا یو جذباتي فیصله ده، یو حقیقت پسندانه فیصله نه ده. او دومره خلک په دا وخت کې لیږل، حتی تېره ورځ یو چا لیکلي وو چې په دومره وخت کې خو که یو شپول وغواړي یو رمه چې اوولکه ځناور پکې وي هغه به دومره وخت له یو سرحد نه شي اړولی. تاسو څنګه یو څوک چې دلته کور لري، زندګي لري، دلته څلوېښت پنځوس یا دوه کاله زندګي کړي، هغه افغانستان ته ورانوي بیا په داسې یو بده هوا کې چې هلته د هغو سره د هغو په مقابل کې څوک ورته تیاری نه لري. خو پاکستان د افغانستان خپل ضد باندې ولاړ ده. خو زه فکر کوم بلاخر به یعنی پاکستان فکر کوي چې نور د دغه افغانانو دا پرسن وطلو پریکړه کړې ده او دوی دا فکر کوي چې نور افغانانو سره مونږه شګړه نه کوو. اول په اوله مرحله کې به دا غیر قانوني وستل کېږي، دغه نو وروسته به بیا په تدریج سره دا قانوني مهاجرو ته هم وخت ورکول کېږي تر څو له پاکستانه ووځي. نو بهتره دا ده چې افغانان افغان حکومت په عاجل ډول باندې دغه خلکو د بېرته تګ دپاره کار برابر کړي. زه په دې پوهېږم چې دا کوم مېلمنو وویلې چې دا ځینې نور کسان دي، دوی ژوند په خطر کې ده. زه فکر نه کوم چې ټولو افغانانو ژوند خطر کې چې اولاد سی او مشکلات به وي، مېرمنې به کار او تعلیم ته نه دي. خو دلته مشکل دا ده چې یو سیاسي قضیې دپاره باید هر کس دا وښيي چې زما ژوند په خطر کې ده. حال دا چې خارجي هېوادونو چې کوم هېواد تللي دي دا پروسه ځکه تم شوې ده دې داس کسان کلی چې وسوي تل ثابت شوی دا چې هغه واپس پاکستان ته راغلی دی بیرته افغانستان ته له پاکستان ته تللی دی او پاکستان کې دا ویلی چې موږ ژوند په خطر کې دا اوس په مختلفو بهانو باندې کابل تر راځي حتی د پارلمان غړي د بریتانیا او جرمني نه چې دې نوم راغلی چې موږ طالبان وژنې هلته پناه اخیستي دي اسناد اخیستي دي اوس بیرته په یو بل باندې کابل تر راځي هغه مطبوعات او هغه استخبارات دې نه خبر دي نو دې عمل دي هغه هم اوسه په خاط کوم سوچ کې دوه چې هر سړی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده دا د غومره جدي د سمچ داخلك د خپل سیاسي پناه لپاره یا په خپل کې سونو کې استعمالوي
ډېر زیات مننه کور ودان خبريال او شنونکي شاغله سمي ولا یوسف زای د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو